رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو بریدګرو نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د مهاجرو د چارو د ریاست په ودانۍ ډله ییز برید وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ډیر وضاحت ویلی دی چې اوس هم د ایران سره مستقیم خبراتو ته حاضر دی او د نړۍ د پروازونو په تاریخ کې یو ډیره مرموزه پیښه لا هم حل نشوه او هغه سي مرموزه پاتې شوه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د کابل او ګردیز د لارې مسافرین د حکومت د امنیت تضمین غواړي.
دغه پوستی چې په دې لوی لارو په مسیر پرتی دی، دا باید راوځي غزمی ولري دوامداره چې پوینټونه ولري غزمی ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو په اړه یو لړ اندیشنې لري.
د سیاسي نو ترمنز بې باوري موجوده ده، د کمیسیون په کړنو باندې بې باوري موجوده ده.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس وایي چې په هر وخت کې له هر ډول قید او شرط پرته چمتو دی چې د ایران له رهبرانو سره وګوري. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د مهاجرو د چارو د ریاست په ودانۍ ډله ییز برید کړی دی. د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګیانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د برید په وخت کې د مهاجرو د چارو په ریاست کې د دې ریاست د همکارو مؤسسو غونډه روانه وه. ښاغلی خوګیانی ویلي دي چې د چاودنو له امله د ریاست ودانۍ ته زیان رسېدلې او ریاخسته دی. هغه وویل حمله دوه بریدګرو وکړه، اول بریدګر په ځان پورې تړلي بمونه والوزول او دویم په ودانۍ کې ځان پټ کړی وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د عامې روغتیا د ریاست روغتون ته یولس ټپیان وړل شوي دي او د رپورټونو له قراره په پیښه کې پنځه کسه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو پرون مازیګر د کابل ګردیز د لوی لارې نه کوم شل تنه مسافر له موټرو ښکته کړي دي او ځان سره یې بیولي دي. د پکتیا د امنی قومندان جنرال راز محمد مندوزی د امریکا غږ رادیو ته داسې ویلي دي.
پکتیا د هغه تعقیب کړل، تصویر ته بجې پورې شپږ نفر هم د منګول نه خلاص کړل. نور متوقع د شپې تر اته بجې پورې تر څو تېره کېدله. موږ هلته په صحنه کې وو، جنګ دوام درلود، یو نفر زخمي مو هم لرلو، هغه هم شفاخانه د پلوزو ته انتقال وو.
خاغلی مندوزی ویلی دی چې د پاتې کسانو درک نه لګیږي چې چیرته یې بیولی دی. مندوزی دا هم ویلی دی هسې پیل کړی دی چې د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د برمته کوونکو سره خبرې وکړي چې پاتې کسان هم راخوش شي. د فراه ولایتي چارواکي وایي نن سهار د مسافر ډک یو بس موټر د قندهار هرات په لویه لاره د سړک د غاړې په ماین ختلی دی. اته مسافر په دې پیښه کې وژل شوي او څلوېښت زخمي دي. د فراد والی نطاق ناصر مهری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د کندهار هرات په لویه لاره د فرارود د ولسوالۍ د لخشک سیمه کې وشوه. یولس مسافر چې یوه ښځه او څلور ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه دېرش تنه زخمیان دي. د فرا ولایتي چارواکو ادعا کړې ده چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښې دی، خو وسلوالو طالبانو د ښاغلي مهری د دې ادعا په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوې نږدې منبع چې نه غواړي نومې واخیستل شي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه به د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. دغه منبع ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو استازو په غونډه کې په څو نیټو بحثونه وشول. بلاخره د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه توافق راغی. همداشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناطق مرستیال زبی سادات امریکا غک ته ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به سبا رسمن د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کاندي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ډیر وضاحت ویلي دي چې اوس هم د ایران سره مستقیم خبرو ته حاضر دي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د ایټالیا د صدر اعظم گاسپی کانت سره په ګډ خبری کانفرانس کې یو خبریال د ترامپ نه پوښتنه وکړه چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره به وګوري. ترامپ وویل، زه په مذاکرو باور لرم، نورو خلکو سره خبرې په خاص ډول په داسې حالت کې چې د جنگ، مرګ، قاطع او د ډیرو نورو تباهیو موضوع وي سړی ملاقات کوي. په لیدو کتو کې هیڅ تاوان نشته دی، نو که هغوی وغواړي چې ملاقات وکړي زه هم حتما ورسره ګورم. جمهور رئیس زیاته کړه چې زه نه پوهیږم چې هغوی به اوس ملاقات ته تیار وي، ځکه اوس یې ورځ ډیره بده ده، خو هر وخت چې هغوی وغواړي زه غونډې ته تیار یم. ښاغلی ترامپ همدارنګه وویل، د خبرو لپاره هیڅ شرایط نشته دی، که هغوی غواړي زه ورسره ګورم. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو په سرحدي کلی پان مونجان کې په داسې حال کې چې د سرحد په دواړو غاړو کې وضع کړکېچنه ده، د دې دپاره بیا یو بل سره کتلي دي چې د دې ملکونو ترمنځ اعتماد پیدا شي. دواړو کوریاګانو موافقه کړې چې د سرحد په غاړه کې په غیر نظامي سیمه کې د وسلو او پوځي پرسونلو په کمولو وغږیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانې رپورت ورکړی دی چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د مصنوعي سپوږمیو د عکسونو له مخې داسې نښې نښانی ګوري چې شمالي کوریا د سنومډانګ په لوی تحقیقي مرکز کې نوي راکټونه جوړوي. د استخباراتو چارواکو واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دي، یو خواته د سنومډانګ په فابریکا کې کار روان دی، مګر بل پلو د شمالي کوریا د سوهی د مصنوعي سپوږمیو د توغولو په مرکز کې کار بند شوی دی. مګر رسپانې ویلي دي چې ډیر تحلیلګران او مستقل متخصصین د سوهی په فابریکې کې د کار بندول اسې نمایشي بندول غني، خو وايي په سو میاشتو کې بیرته ودانول شي. د نړۍ د پروازونو په تاریخ کې یو ډیره مرموزه پیښه د تحقیق کوونکو د رپورت نه وروسته بیا هم نامرموزه پاتې شوه. دغو تحقیق کوونکو چې د دوشنبې په ورځ خپل رپورت نشر کړی دی ویلي دي، نه پوهیږي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په دغې الوتکې څه وشول چې څلور کاله مخکې یو دم غایب شوه. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
په دې رپورت کې چې یو 19 کسیز بین المللي ټیم د تحقیقاتو څخه وروسته خپور کړي، دغه ټیم د دې الوتکې د ورکېدو د علت په باره کې د ډیرو پیښو امکانات ردوي، خو دا امکان نه ردوي چې یوه درېیمه ډله به پکې لاس ولري. د دغه ورکې سوي الوتکې د درک لګولو لپاره دا تازه تحقیق د مې په میاشت کې هغه وخت ختم سو چې د اوشن انفینیټي کمپنی د 122 کیلومتره مربع ساحې د پلټلو څخه وروسته اعلان وکړ چې خپلې درې میاشتنۍ پلټنې بندې کړې. د 2014 کال د مارچ په 8مه د مالزیا د هوایي شرکت 777 بوینګ الوتکه د 290 سپرلوی سره د کوالمپور څخه بیجنګ ته د پرواز په وخت کې یو دم ورک سوه. د سپرلوی د کورنۍ غړي د دې رپورټ په اوریدو خپه دي او وایي ډېرې پوښتنې ناحله پاته دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبریږي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي که دیموکرات ګوند د مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د دیوال د جوړېدو د بودیجې د تصویبېدو لپاره لاره خلاصه نه کړي او د مهاجرت په قوانینو کې تغییرات ونه مني، نو حکم به وکړي چې د امریکا فدرالي حکومت وتړل شي. جمهور رئیس ترامپ وویل،
تر کومه ځایه چې د پولې خبره ده، زه شخصا په دې نظر یم چې که موږ دومره ډیرو کلونو له بحثونو وروسته هم د پولې د امنیت پرېکړه ونه کړو، زه د حکومت له بندولو سره هیڅ ستونزه نه لرم. د دې وخت را رسېدلی چې پوله ټینګه کړو.
پال مانافارت، د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپین لومړی مشر، د بانکي او مالیاتي سرغړونو په تور نن د ورجینیا د ایالت په الکساندریا کې محاکمه کیږي. د اف بی آی ادارې هم د 2018 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې هغه د روسیې د مداخلې په حق له پراخو مالی سرغړونو تورن کړی دی. استرالیا د واتیکان د دې خبر قدردانې کړی دی چې استرالی پادری فیلیپ ویلسن ډیر عالی رتبه مذهبي مشر لدې کبله مجرم وختو او استعفا یې کړې ده چې په رومن کاتولیک کلیسا کې په یو ماشوم د جنسي تیری خبره پټه ساتلې وه. په فلیپین کې یو اسکر 15 ملیشا او سلور کلیوال د بم په چاودنه کې وژل شوي. پولیسو ویلي دي کله چې ملیشو موټر په پوسته کې د تلاشۍ لپاره ودراوه نو د بم چاودنه وشوه. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان پوز ویلي دي ژغورونکو یو روسی چې د یو غره په لوړه څوکه کې بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله له مرګه ژغورلې. پاکستانی پوځیان وایي چې د الکساندر ګوکونوف د نجات لپاره یې اووه ځلې کوشش وکړ بل اخره یې وژغوره. دغه روسی سیلانی ملګری سرګی کلازنوف مړ موندل شوی دی. دغه دوه روسی غره ختونکي د جولای په 12مه نیټه غره ته ختلي وو خو د بیرته کته کېدو په وخت کې بند پاتې شول. او په زیمبابوې کې خلک د تیرې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجو ته سترګې په لار دي. ولسونه تمه لري چې د پخواني رهبر رابرټ موګابي له 8 کلنې واکمنۍ وروسته به یې د نوي حکومت په راتلو کې د هیواد اقتصاد ښه شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اورېدل. د کابل او ګردیز د لارې مسافرین د حکومت د امنیت تضمین غواړي. دا رپورت به وروسته واورئ، خو اوس به راسو د دې خپرونې لومړی رپورټ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نږدې سرچینې وایي د ټاکنو کمیسون د پریکړې له مخې ټاکل سوې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راروان لمریز کال دورې په 1 ورځ وسي. د بلې خوا د ټاکنو کمیسون وایي د تخنیکي ستونزو له امله د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 1998 لمریز کال د وري د میاشتې په 1 ورځ به د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې یو ځای ترسره شي. د دې سرچینې د وینا له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو نن د سهشنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له استازو سره په ګډه ناسته کې د جمهوري ریاست د راروانو ټاکنو لپاره د څو احتمالي نیټو په سر بحثونه وکړل او بیا د ناستې برخه والو دوري او د 1 ورځ د ټاکنو د ورځې په توګه غوره کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې ټاکنو کمیسون به د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو ورځ اعلان کړي.
کمیسون مستقل انتخابات روی مساوات دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د ټاکنو د مهالویش په اړه کار پیل کړ. لنی کمرغه کار پای ته ورسید او د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو کال په پسرلی کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې یو ځای تر سره کوي.
زمون برگزار خواهد کرد.
د دې احتمالي نیټې پر اساس د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه شپږ میاشتې وروسته تر سره کیږي. تر دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ پارک کې په یو غونډه کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون غړي او نړیوال ټولنې اساسي هم پکې حاضر وو د ټاکنو له کمیسون څخه د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې د ژر اعلان غوښتنه کړې وه. د جمهوري ریاست د وایم رسیال شاه حسین مرتضوی جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې د اعلان په اړه نن د سه‌شنبې په ورځ پارک خبر اعلان ته وویل چې ټاکنې به د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس ترسره شي.
خواست رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی
د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه د جمهور رئیس او د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه غوښتنه هم دا و چې څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د ټاکنو نیټه اعلان کړي ترڅو په دې برخه کې هیڅ شک پاتې نشي چې حکومت د جمهوری ریاست د ټاکنو د ترسره کولو لپاره اراده نه لري. حکومت چمتواله لري او د ټاکنو ترسره کولو لپاره به امکانات هم برابر کړي.
هم فراهم خواهد کرد.
د بلې خوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د ولسوالیو د ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د وایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دغه کمیسون د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ځنډ مسله د ټاکنو د قانون له مخې یوې کمیټې سپارلې ده.
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حل
د ټاکنو خپلواک کمیسون په 30 ولسوالیو کې د خزینه کاندیدانو د نشتون او په 20 ولسوالیو کې د خزینه او نارینه کاندیدانو د نشتون مسأله مختلفو ادارو سره شریک کړه، خو متاسفانه د حل کومه لار ورته ونه موندل شوه او کمیسون د دې ستونزې د حل لپاره د ټاکنو د قانون د 104 ماده د 104 فقرې لمخې د مسأله کمیټې ته سپارلې ده.
محول نمایت
په دې کمیټه کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس او غړي د اساسي قانون د تدبیق د سارد کمیسون رئیس د سري محکمې رئیس او د ملي شورا د دوه او مجلسونو رئیسان پکې شامل دي. دا کمیټه به د ټاکنو د خپلواک کمیسون په غوښتنه چې د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ځنډ پاړی کړي سیړنه وکړي او پاکله به خپل پریکړه اعلان کړي. د ټاکنو ساري ادارې د راتلونکي کال په پسرلي کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون پر اساس ګڼي او وایي چې د قانون له مخې د جمهوري د کار موده راتلونکي کال د غبرګولي په میاشت کې پای ته رسیږي او د قانون له مخې باید ټاکنې د غبرګولي د میاشتې یوه یا دوه میاشتې وړاندې وشي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د وري په 11مه د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو پریکړه د قانون له پلوه سمه پریکړه ده، خو د ښاغلي رشید پر وینا د تخنیکي پلوه به د ټاکنو کمیسیون ته دا ډېره ګرانه وي چې په سمه د جمهوري ریاست د ټاکنو د بهیر مدیریت وکړي او دا ځکه چې دا ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو لږې وروسته ترسره کیږي.
ترمنز بیگواری موجوده ده، د کمیسیون په کړنه باندې بیگواری موجوده ده، په عین حال کې کوم ارقام چې د نمیکنې بهیر کې ثبت شوی دی په ده باندې لوی اعتراض ده.
د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ځنډولو د پریکړې په اړه ښاغلي رشید وویل چې دا اداره په دې هکله جدي اندېښنې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، نړیوال رپورټونه به لږ وروسته واوري، خو اوس پراسو دې رپورټ ته چې د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پرون مازګر د کابل او ګردیز له لوی لارې څخه وسلوالو کسانو شاوخوا 40 مسافر له موټره کښته کړل او له ځانه سره یې برمته نیولې دي. خلکو له حکومت څخه غوښتي دي چې د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو پانګونه د ودې په حال کې ده، د مطالعې کلتور هم مخ پر وده دی، خو ځوانان له دولت نه غوښتنه کوي چې د کتابتونونو بډاینې ته هم پوره توجه وکړي. د پوهنتون فارغ سپین روان نورزی وایي چې که څه هم په خوست کې د کتابتونونو لپاره څه نه څه کار شوی، خو د دوی اړتیا یې نه ده پوره کړې. روان نورزی د کتاب مطالعه د پرمختګ اساسي پدیده بولی.
نو کله چې د انسان مطالعه پراخه شوله، هغه په خپل د ذهن پراختیا مومي. کله چې د ذهن پراخ شولو، د نظر وسعت پیدا کوي. هغه تنگ نظری، هغه محفظه کری چې د په ذهن کې وي، هغه لمنځزي. د دنه یو متمدن او سولیز باثبات انسان جوړي.
په همدې حال کې د خوست والی چې د اطلاعات او کلتور ریاست د عامه کتابتون لپاره د جوړې شوې ودانۍ د پرانستنې پر مهال یې خبرې کولې، خبر ورکړ چې په یاده برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. والی حکم خان حبیبي زیاته کړه، د پلان له مخې غواړي په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه یې زیاته ده، پر عامه کتابتونونو پانګونه وکړي. د دې نوي عامه کتابتون جوړېدا په علمي ډګر کې مهمه لاسته راوړنه وبلله.
باور لرم چې د دې کتابخانې په اکمال او تجهیز او ګټې اخیستنې سره به زموږ ډیری ځوانانو ته، د مطالعې مینوالو ته، د پوهنتون استادانو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته او د مختلفو لیسو او مدارسو استادانو ته د مطالعې زمینه مساعده سي.
د خوست اطلاعات او کلتور ریاست عامه کتابتون په یوه کوچنۍ خونه کې جوړ شوی و، خو مسؤلین وایي چې د نوي ودانۍ تر پرانستنې وروسته هڅه کوي د وخت له اړتیا سره سم ورته کتابونه راوړي. مدني فعال محمد زمان نظری په دې نظر ده چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته تر یوه بریده خپل مسؤلیت ترسره کړی. دایلو سوداګرو هم غوښتنه کوي چې پر کتابتونونو پانګونه وکړي.
کچېری انسان مطالعه ونه لري، د انسان دماغ خود به خود فلج یا مړکیږي، ځکه چې لوستي کسان اړ دي چې مطالعه وکړي او ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي. نو د دا ډول مرکزونو پرانستنه، جوړونه او زما په نظر ډیره اړینه ده. ضرورت ده چې په ولسوالیو کې هم دا ډول مرکزونه پرانستل شي.
په ټولیز ډول ارزونه دا ده چې په تیر 18 کلونو کې په افغانستان کې د کتاب لوستنې کلتور ډیره وده کړې، خو د ځینو مهمو اسانتیاوو نشتون د ځوانانو ترمنځ د دې فرهنګ د غوړېدا په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په هر زمان کې له هر قید او شرط پرته چمتو دی د ایران له رهبرانو سره وګوري. ټرمپ د ایران رژیم ظالم بولي او وایي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تهران د اټومي وسلو خاوند سي. د دې خبر تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تاسو ته وایي.
جمهور رئیس ټرمپ د ایران په اړه د څرګندونې د ایټالیا له لومړي وزیر سره په خبري کانفرنس کې وکړې. د
The Prime Minister and I also agree that the brutal regime.
لومړی وزیر هم موافق دی چې د ایران ظالم رژیم ته باید هیڅ کله د اټومي وسلو د درلودلو اجازه ورنکړل شي. له ټولو هیوادونو غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو د هیواد خپل ناوړه فعالیتونه ودروي. متحده ایالات په دې مهمو هڅو کې د ایټالیا د همکاریو هرکلی کوي.
خو جمهور رئیس ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري، وویل چمتو دی له هر ډول مخکنیو شرطونو پرته او هر وخت چې هغوی وغواړي ورسره وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه غونډې د لویو اختلافونو د له منځه وړلو لپاره ګټورې دي او ښې بېلګې د شمالي کوریا او روسیې له ولسمشرانو سره وروستۍ لیدنې دي.
I would certainly meet with Iran.
که ایران وغواړي نو زه حتماً ورسره ګورم. زه نه پوهیږم چې هغوی چمتو دي او کنه. هغوی په ډیر ستونزمن حالت کې دي. زه د ایران سره له اټومي موافقې ووتم ځکه چې ډیره بده موافقه وه، خو زه ډاډمن یم چې هغوی بالاخره غواړي چې خبرې وکړي.
اخو د ایران د ولسمشر سیاسي سلاکار حمید ابو طالبی ویلي کوم کسان چې په متمدنو ټولنو کې د اختلافاتو د هواري په لار باور لري باید په ابزارو هم باور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اختلافات په 1990 کال کې د اخوندانو واک ته د رسیدو له وخته پیل شوې دي. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ تاوتریخوالی په می میاشت کې یو بیا هغه مهال زیات شول چې جمهور رئیس ټرمپ له هغې اټومي هوکړې ووت چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. په ورته وخت کې وجکپور ایرانی جنرال د پنجشنبې په ورځ وویل ځواکونه چمتو دي چې د ټرمپ لخوا هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
د شما میگویند آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم.
ایران اوس د امریکا له نظامي پاو څخه دومره ویره نه لري لکه څومره چې د اقتصادي بندیزونو څخه اندېښنه لري. بندیزونه یو شمیر بهرني پانګوال مجبوروي چې له ایران څخه ووزي او دا کار ممکن د ایران پر اقتصاد ډیره ناوړه اغیز وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د اټومي وسلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې روسیا او امریکا سملاسي د سړې جګړې د زمانې همکاري بیا پیل کړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انستیتوت د دې مطلب په بیانولو سره وایي چې اوس تر بل هر وخت د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اړیکو د زیاتولو لپاره اړتیا لیدل کیږي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د روسیې د استخباراتو سپوږمکیو د افریقا د کالاهاري په دشته کې د 1990 کال د اګست په میاشت کې د دې څرک ولګاوه چې د یوې اټومي ازموینې لپاره کار روان دی.
شوروي اتحاد هغه وخت هم د قوم او رنګ پر بنسټ توپیري رژیم سره اړیکې نه درلودې، خو استخباراتو یې دا څرک لګولی و چې د اټومي ازموینې لپاره هڅې روانې دي. شوروي اتحاد دا خطر ومنه او له امریکا سره یې خپل استخباراتي معلومات شریک کړل.
نیکریډمن وایي امریکا له پریټوریا سره اړیکې درلودلې، خو دا یې خوښه نه وه چې د جنوبي افریقا تبعیزي رژیم دې اټومي ازموینه وکړي. د 1993 کال دا ویډیو څرګندوي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مفتشان د کالاهاري د ساحې د ورانولو څارنه کوي. د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر او د شوروي اتحاد د رهبر لیونید برژنف ترمنځ همکاري د ساړه جنگ په زمانه کې د اټومي وسلو د خپرېدلو د مخنیوي لپاره یو ښه مثال څرګندوي.
Personal relations are absolutely key to building not only
شخصي اړیکې، نه یوازې د نخ پرولو د معاهدې لپاره ضروری وي، بلکې د دې ټول نظام د جوړولو لپاره اړینې وګڼل شوې. په دې کې د دواړو حکومتونو د وسلو د کنټرول او ساينس متخصصین شامل وو او هغوی په منظم ډول له یو بل سره کتل.
د 1980 په لسیزه کې په دې اړه په ژنیو کې تقریبا 10 کاله مذاکرات وشول.
په کار ده په دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه هر څه وکړو. زه یې تکراروم، هر څه به د وقار او عزت په نظر کې نیولو سره وکړو چې یوې روغې جوړې ته ورسیږو.
دا خبرې په 1990 کې د اټومي وسلو د نه خپرېدلو په معاهده بدل شوې، خو تقریبا نیمه پیړۍ راوروسته د دې رپورټ برابرونکي وایي چې اوس د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په 1992 کې د کیوبا د توغندیو له پیښې نه راوروسته ډېرې خرابې دي.
So there's a need for an investment.
له همدې عمله د اړتیا ده چې د همکارۍ دود بیرته راژوندی کړی شي، ځکه خطرونه لا له منځه نه دي تللي.
په دا اوس وخت کې د وسلو د نوو مسابقو او سیالیو خطرونه شته دي. روسیه د تاکتیکي اټومي وسلو په انکشاف لګیا ده او امریکا د خپل اټومي قدرت په عصري کولو او تجدید بوخته ده. دغه راپورټ په متحدو ایالاتو او روسیا کې د پالیسۍ جوړونکو دې ته هڅوي چې د ساړه جنگ د زمانې له تاریخ نه زده کړه وکړي، ځکه نړۍ لا تر اوسه پورې د اټومي وسلو د ستر خطر سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت، د کونړ په ولایت کې چارواکي اندیښنه لري چې په لیرو پرتو او ناامنو ولسوالیو کې د کوکنارو کال تر بل زیاتیږي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د روغدو کسانو د درملنې د روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بسترې کولو وړتیا لري. له دې کبله چې هر روغ د کس دلته 15 ورځې ساتل کیږي، ډېر شمېر معتادو کسانو ته پکې ژر نوبت نه رسیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا موده له نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره ډیره مهمه ده. روغ دي کسان هم وایي چې د یو څه موده لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډیره مرسته کوي.
چې اول چې خوند نه موږ څه کول نه پیدو چې دا شی به دومره بد عمل لري چې په دې ژوند نه باسي، ژوندګي نه په دې باسي، چې کور نه هو هغه وخت موږ څه کول نه پیدو. دې شی راوړو د ځنې بد ملګرو سره کومه شي.
اوس مهال په ګردیز کې د روغدو کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یوه وخت کې 40 کسان تداوي کولی شي، خو اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې د ټولو شته معتادینو د درملنې ځواب نشي ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونه زره کسان په مخدره موادو روږدي شته. د خلکو غوښتنه دا ده چې په یوه وخت کې د ډیرو روغدو د درملنې لپاره دی لازمي اسانتیاوې برابرې شي.
او که چیرته ده د دوی د روغتیایي مرکزونو ولسوالیو ته وغځول شي، نورو اطرافي سیمو ته وغځول شي، نو کیدای شي د معتادینو شمېر کم شي. دا
باید د دغو معتادینو لپاره کوم روغتون چې موجود دی هغې لپاره دغسې روغتیایي خدمات برابر کړي، تر څو هغلته زموږ دې غورونو درملنه وشي چې هغه معتاد دی، هغه په نشه توکو باندې اخته دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف وایي که څه هم تر اوسه یې شاوخوا 2500 روغدي کسان تداوي کړي، خو د خپلو محدودو امکاناتو له کبله د ټولو معتادینو درملنه نشي کولی.
دلته د معتادینو شمېر ډېر زیات دی، نو دا شل بستر د روغتون دوی لپاره کفایت نه کوي. نو موږ سیاحت امیت هغه ورکړی دی، خبر مو ورکړی دی تر څو چې دا روغتون یا 500 یا 100 بستره کې، او داسې موږ ته هغه راکړل شوی دی چې سیاحت امیت له طرفه چې موږ هغه کوم پیشنهاد چې و د 500 یا 100 بستر مرکز ته لیږلی دی او کار ورباندې روان دی.
که څه هم د روغدو کسانو د شمېر په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغدو کسانو شمېر مخ پر ډېرېدو دی.
د خبرونې په اخر کې د سو خبرونو سرخط واوري. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو بریدګرو نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د مهاجرو د چارو د ریاست په ودانۍ باندې برید کړی دی. 15 کس مړه شوي او 11 زخمي دي. د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو پرون مازیګر د کابل ګردیز له لوی لارې نه کم شل مسافر له موټر ښکته کړي او ځان سره یې بیولي دي. د فراه ولایتي چارواکي وایي نن سهار د مسافرو ډک یو بس موټر د قندهار هرات په لوی لارې د سړک د غاړې په ماین ختلې، اته مسافر پکې وژل شوي، څلوېښت نور ټپي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوې نږدې منبع چې نه غواړي نومې واخیستل شي، د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې په 11 نېټه به د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ډیر وضاحت ویلی دی چې اوس هم د ایران سره مستقیم خبرو اترو ته حاضر دی. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو په سرحدي کلی پان منجان کې په داسې حال کې چې د سرحد په دواړو غاړو کې وضع کړ کې چنه ده، بیا د یو بل سره د دې لپاره کتلی دي چې د دې ملکونو ترمنځ اعتماد پیدا شي. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د مصنوعي سپوږمۍ د عکسونو له مخې داسې نښې نښانې ګوري چې شمالي کوریا د سنوم ډانګ په لوی تحقیقاتي مرکز کې نوي راکټونه جوړوي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. لږ وروسته به دغه خبرونه واوري.